سلام ستړي مشه د مخام شپک بجيدي تاسې مخه کلازاده رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د مزار شریف په دویمه حوزه کې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنۍ رسنیو د راپورونو له مخې دا چاودنه نن سهار د مزار شریف استیدو کان جمعه ته نږدې رامنځته شوې ده. د رسنیو د عیني شاهدانو په حواله ویلي په چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان دي. ویل کېږي چاودنه د ځای پر ځای شوو انفجاري موادو له کبله رامنځته شوې ده. تر اوسه د طالبانو حکومت د دې چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامی سره کتلی او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو رئیس احمد تکل نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي متقی په دې کتنه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو او له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر نامناسب چلند خپله خوشنی له نظامی سره شریکه کړې ده. وړاندې د متقی په حواله راغلی له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو د ډول چلند د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولی شي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نظامی له قوله ویلي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د طالبانو اندېښنې مني او له اړوند چارواکو سره یې دا موضوع شریکه کړې ده. پاکستان د اپریل میاشتې له پیله په زرهاو افغان کډوال په جبري ډول پاکستان ته ستنه کړې دي. دا کډوال وایي پاکستاني پولیسو ورسره ناسم چلند کړی او د جبري ایستل کېدو سربیره ارشیوی خپل ټول مال او پانګې په پاکستان کې پریږدي او خالی لاس افغانستان ته ستنه شي. د ایتالیا حکومت تایید کړ چې د روان شنبه په ورځ به د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو کوربه وي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی نن دوشنبه ویلي د خبرو اترو د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره کیږي. ایراني او امریکایي چارواکو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو نمړنې خبرې اترې تیر شنبه په عمان کې کړې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه ویلي واشنگټن به ډېر ژر د ایران په حق له خپل پریکړه وکړي. د اوکراین په سومی ښار کې خلکو نن د روسیې د وژونکو بریدونو د قربانانو د یاد لپاره د ماتم مراسم ترسره کړل. د یک شنبې په ورځ د روسي ځواکونو لخوا د دغه ښار په مرکز په بریج کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 112 نور ټپیان شول. دا بریج د روسیې د بالستیک توغندیو په واسطه ترسره شو. د یک شنبې په سهار هغه وخت وشو کله چې خلک د ښار په مرکز کې په مذهبي مراسمو د ګډون لپاره راټول شوي وو. د میکولایف سیمی خروال سرهی پاکسیک د ماتم په مراسمو کې ویل موږ دلته راټول شوي ترڅو د دې ښار هغو ماشومانو اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وژل شوي دي. د اوکراین حکومت ویلي چې په برید کې کارول شوي دوه بالستیک توغندي خوشي مهمات لېږدول. په برید کې کورونه، دوکانونه، کافې او د لوبغاړي میدانونه په نښه شوي دي. او د جاپان په اوسکا ښار کې د 1600 هیوادونو په ګډون د تفریحي ټکنالوژۍ، سوشي او نورو صنعتونو نندارتون جوړ شوی دی. دا نندارتون چې تمه ده څو میاشتې دوام وکړي هدف یې په ټکنالوژۍ او نورو صنعتونو کې د ګډونوالو هیوادونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو ښودل دي. د اوکراین برخې ته هم ګڼ خلک ورغلي چې اکثره نندارې ته وړاندې شوي توکي د یووالي، د اوکراین د ازادۍ او دیتا ورته سمبولونه درلودل. جاپان بل روستی ماډل روباټونه نندارې ته ایښې دي. د کوریا څانګې کې بیا بیلابیل ډوله سوشي خوراک وړاندې شوی دی. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. پاکستان په وروستیو څو ورځو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ جاري ساتلې ده. خو افغانستان ته راستنه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي؟
خوراکي مواد هم اته ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دي. ما سره څه چې بودیجه هملته پاتې شو، سامان هم نشته، ما سره نه بستره شته او نه څه.
چې د طالبانو حکومت څومره د دغه کډوالو لاسنیوی کوي او نړیوال سازمانونه په دې برخه کې څه رول لري او دوی څه مرستې کړې دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د جلاوطن افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره یې ځانګړې کاري ډله ګمارلې ده. خو د نارینه کرکټ لوبډلې لپاره به دغه پیغام او دغه زیری په څه معنا وي؟
دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر دو مونږ په نیک پال نیسو
وړاندې په پدې اړه هم درته جزئیات ولرو. د به هم سره واوري چې د اوکراین په سومي خار کې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو لپاره نن د ماتم مراسم نیول شوي وو، او دغه بریدونه هغه مهال شوي چې خلک په دې خار کې په مذهبي مراسمو بوخت ول. له دې سره بیره د خبري خپرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. نور مطالب هم شتمل تیم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالمه په تخنیکی چارو کې سره تایر روشان دی. د کرکټ نړیواله شورا ای سی سی وای د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځنګړي کاری ډله ګماري. دا پریکړه د یکشنبې پورز د کرکټ د نړیواله شورا په غونډه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل ورزو د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وای د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملاتړ لپاره ځانګړي کاري ډله او مالی صندوق رامنځته کوي. آی سی سی په یو اعلامیه کې ویلي د هند، انګلستان او ویلز او استرالیا کرکټ بورډونو سره په ګډه به د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو په شخصي او مسلکي پرمختګ کې مرسته وکړي. دا پریکړه د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14مه د کرکټ د نړیواله شورا په غونډه کې شوې. له دې سره د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته له دې هېواده وتلي د مالی ملاتړ لپاره یو ځانګړی صندوق رامنځته کیږي چې ډاډ ترلاسه شي افغان کرکټران د لوبو د دوام لپاره د اړتیا وړ پیسې لري. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې افغان خزینه کرکټ لوبډلې ته به تکړه او تجربه کار روزونکي ګمارل کیږي چې دغه لوبډله وتوانېږي د لاغوړېدو فرصتونه پیدا کړي. د کرکټ د نړیوالې شورا مشر جیشا په دیاړه پر خپل فیسبوک په یو بیان کې ویلي آی سی سی باور لري چې دا نو وخت بنې واځي د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو ورزشي فعالیتونه خوندي کړي، بلکې د ورزش رول به د یووالي د یو ځواک په توګه پیاوړی کړي. نوموړي دغه راز ویلي موږ په خپلو شریکانو ویاړو چې د کاري ځواک او د ملاتړ پروګرام پیلوو تر څو ډاډ ترلاسه شي چې جلا وطن شوي افغان خزینه لوبغاړي کولای شي په ورزش کې خپل سفر ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغاني ول اصله استرالیاوي ریتا انوري چې د افغانستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په جوړولو کې فعال ونډه لرله د کرکټ د نړیواله شورا د پریکړه ستایي وایي چې په دې سره به د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله پرمختګ وکړي.
دا بهترین پریکړه ده. لدې وروسته به آی سی سی دا لوبډله په رسمیت پیژني، دوی ته به بودجه ورکوي او دوی ته به د نړیوالو سیالیو زمينه برابروي. دا یوازې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو لاسته راوړنه نه ده، بلکې د ټولو افغان خزو چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېږي ده، او دا ښیي چې موږ کولای شو.
د کرکټ افغان څارونکو او مینوال هم د کرکټ د نړیواله شورا لدی پریکړه خوښ دی، وایي چې په دې سره به د زینو کرکټ بورډونو هغه اندېښنې هم پاتې ورسیږي چې د افغانستان د خزینه کرکټ لوبډلې د نه موجودیت په اړه درلودې. د کرکلیټ په نوم د ورزشي بنسټ مسول نصرت الله نصرت ازادي راډیو ته وویل
نو دا د افغانستان د کرکټ په خیر مونږ غړو چې د افغانستان خزینه لوبډلې نه د کرکټ نړیواله شورا ملاتړ کوي. اوس به وګورو چې د انګلند او د غراز د استرالیا سره د افغانستان کرکټ بورډ څومره کولای شي چې له دغه موقع نه استفاده وکړي چې دوی ورسره بیرته خپلې هغه کوم اړیکې چې دي هغه ورغوي او دواړخیزه سیریزونو ته لازمینه برابره شي. دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر دو مونږ په نیک پال نیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، او دا هم معلومه نه ده چې د آی سی سی لنوي پریکړې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څه رول ولري. خو د کرکټ د نړیواله شورا د وروستۍ ناسته کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف هم برخه لرله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو سره هم خبرې وکړو، خو لږ تر لږه درې خزینه لوبغاړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2024 کال په مئی میاشت کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو د کرکټ له نړیواله شورا نه په یو لیک کې غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې ورته یو لوبډله جوړه کړي چې وکړای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینه والی دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څومره هغه مهال د کرکټ نړیواله شورا د لیک ته ځواب نه ورکړي، خو د روان کال په جنوري میاشت کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په استرالیا کې د بی پولی کرکټ لوبډلې سره د شل اورونو یو لوبه وکړه. هغه مهال د استرالیا کرکټ بورډ دا سیالۍ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره په نړیواله کچه د لوبېدو په لور لومړی ګام بللی و. که څومره په دې لوبه کې افغان خزینه لوبغاړو د افغانستان په استازولۍ کوم ځانګړی لباس او او نخان نه درلود. خو دا کرکټ د نړیوال شورا وروسته پریکړه د اتمه پیدا کړي چې خایل دی وروسته به د افغانستان د خوځو کرکټ لوبډله په نړیوالو لوبغالو کې د افغانستان لنوم او نخان سره را څرګند شي. د یادولو ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د ورزش په ګډون په خوځو ګڼ محدودیتونه ولګېدل چې لامل یې د کرکټ خزینه لوبغاړي له دې هېواده ووتي او ډېری استرالیا ته کډوالې شوې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا سی سي پریکړه کړې چې د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځانګړې کاري ډله رامنځته کړي. دا پریکړه پرون یکشنبې د دې شورا په یوې غونډه کې د څو هیوادونو په ګډون باندې شوې ده. په همدې موضوع به هم شو د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخیره سره ده. اغلې توخی ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلې. که تاسو راته ووایاست دغه پریکړه ښایي د افغانو ښځو د حقونو فعالانو لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي. په دې برخه کې کومو ښځو چې غږ اوچت کړی دی او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلو څخه ملاتړ کړی دی، په ټوله کې له کرکټ هم ملاتړ کړی، تاسو فکر کوئ آیا دا د دوی وو د غږ پورته کول لاسته راوړنه ده که نه؟ کرکټ بورډ غواړي خپله د افغان ښځینه کرکټ لوبډلو څخه ملاتړ وکړي.
سلامونه وړاندې کوم فریدا جانې تاسو ته او تاسو راډیو لارې ټول اوریدونکو ته. طبعا حق څه دی؟ اوس داسې یو زمانه دی چې حق باید د حق د اخیستلو لپاره باید خپل ږغ پورته کړي او خپل حق باید واخلي، او په دغه رقم چې په کور کښېنه او د هیچا ږغ نه یا خپل د حق لپاره خپل ږغ پورته نه کړي، څوک تا ته په کور نه درکوي بلکې درڅخه یې اخلي هم که چوپ پاتې سي. نو زه پوهېږم چې دا د افغان ښځو مبارزه وه د تیرو څلورو کلو کې، تقریبا اوس نو په دا راتلونکي عجز کې څلور کاله پوره کېږي د افغانستان د سقوط څخه. دا د افغان ښځو مبارزه وه او د مختلفو پلاتفورمونو څخه دوی خپل ږغ پورته کړی او همدارنګه د مختلفو پلاتفورمونو له لارې عدالت غوښتنه کړې، د دې لپاره چې هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي او د تیر شل کاله دوی ورته مبارزه کړې وه هغه د ترلاسه کولو لپاره، یعنی هر پلاتفورم کې ځای شوي او خپل ږغ پورته کړی. نو
اغلی توخی ساسی په باور باندې دا یو هیله مندی رامنځته کوي که چیرې د کرکټ نړیواله شورا افغان ښځینه کرکټرانو ته د حق ورکړي چې هغوی لوبې وکړي یا په مالي ډول د هغوی ملاتړ کوي. تاسې هیله مند یاست چې په راتلونکي کې نور هیوادونه د افغان نجونو د تعلیم حق ته پام وکړي که چیرې ښځینه فعالانې همداسې خپلې مبارزې ته پام توجه وکړي یا دوی دا مبارزې لا پسې زیاتې کړي، افغان نجونې د حق د تعلیم حق ترلاسه سکړي یا د خزي د کار حق تر لاسه کړي؟
زه فکر کوم چې نړۍ په دې شی باندې، یعنی واضح او ښه پوهیږي او خبره ده چې د نن په افغانستان کې سره روان دي او افغان نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي. اوس نو مسؤلیت زموږ دی، د ټولو هغه افغانانو که هغوی د کور دننه دي که هغوی بهر کې دي، د افغانستان څخه بهر راوتلي که پلرونه دي که میندې دي که باسواد افغانان دي که بې سواد افغانان دي که په کلیو کې دي که په بانډو کې دي که په ښارو کې دي که نارینه دي که ښځینه دي، دا د ټولو نور مسؤلیت کېږي د دې چې د خپل حقوقو لپاره د دغه ناورین لپاره خپل ږغ پورته کړي. څلور کاله افغان نجونې له زده کړې څخه بې برخې کول دا نه یوازې د افغان نجونو ژوند دی له تیاره او همدارنګه محرومیت سره مخامخ کړي، بلکې د افغانستان راتلونکي له زوال سره مخامخ کړي. چې زه فکر کوم چې دا اوس د ټولو مسؤلیت دی. نړۍ په دې باندې ښه خبره ده چې د نننه په افغانستان کې سره روان دی، اوس د افغانانو مسؤلیت دی چې هغه کسانو باندې ږغ وکړي چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي او د نن په افغانستان کې 50% نفوس د افغانستان د خپل ټولو حقوقو څخه محروم دي او په دې حقله دوی چوپ پاتې دي. دوی تر سوال لاندې راولي هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي، د هغه هیوادونو خلک چې دی دې ته اړ کې چې هغوی د خپلو مثلا وزیران څخه د خپل وکیلانو څخه د پارلمان د وکیلانو څخه پوښتنه وکړي چې دا کوم ناورینونه مثلا چې د نړۍ په سطح د بشر حقوقو کې روان دي او دا کوم نړیوال قوانین چې ورته جوړ شوی ده د دې څخه ولې کار نه اخیستل کیږي، د دوی څخه مالیه اخیستل کیږي، دوی حق لري چې د خپل حکومت څخه پوښتنه وکړي. بل ورځ پر دوی باندې دا موضوع تکرارېږي او هغه وخت به هیڅوک نه چې د دوی ژغ هم واوري. دا د ټولو مسؤلیت باید خپل ژغ پورته
کړي. په لنډو کې که راته ووایاست دا چې د کرکټ نړیواله شورا د ښځینه کرکټ لوبډلې ته پام کوي، آیا فکر کوي دا به لار پرانیزي چې له دې وروسته د فوټبال ښځینه فوټبال لوبډلې ته زمینه برابره شي چې په نړیواله کچه لوبې وکړي، یا په نورو ورزشونو کې چې موږ ښځینه لوبغاړي لرو دوی وده وکړي؟ لنډو کې راته ووایي.
بالکل، دا خو یعنی هر ډله چې دی د ورزش په هره برخه کې چې دوی فعال پاتې شوي دي او کار کوي، دوی مثلا همدغسې کولی سي چې ناامیده نه سي لیک واستوي. 2024 کې د کرکټ ښځینه لوبډلې لیک واستوي نه چې موږ غواړو چې سپورت سو بهر د هیواد یو لږ پر موږ باندې یعنی باید کارو سی زایرا کول سی ډیر شیان هم نه وشته، اما ډیر شیان هم د اوس یعنی ډیر نو شیان هم تر لاسه کی، خو د اوس لپاره د هغه لیک په مقابل کې وسیم ډیر شیان تر لاسه کړي. نو دا په دې معنا ده چې که ځخ پورته کی او خپل حق وغواړي او خپل مبارزه وکړي حتما ته تر لاسه کی، اما مبارزه غواړي او مبارزه وخت ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې په هر ارساتو کې چې فعال ورزشکاران دي او همدارنګ د بشر د حقوقو فعالان دي، دوی باید خپل ځخ پورته کی ترسو نه ایواز د بهر د هیواد افغاني شوز د خپل ټول حقوق څخه برخمن، بلکې د نن په افغانستان کې د کوم ناورین او بحران چې روان دي ته هم د پایټ شش دي.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان د خزو د حقونو فعاله وجمه توخی و چې د کرکټ د نړیواله شورا آی سی سی د هغې پریکړې په اړه باندې چې له افغانستانه بهر افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره کاري ډله رامنځته کړي، خپل نظر او تحلیل سره شریک کړو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
ګراندې به نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو اوس د افغانستان یو موضوع راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستانه ستانه شوي د بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو اف پی په خپل میاشتني راپور کې ویلي د متحده ایالاتونو د بشر دوستانه مرستو ځنډ د افغانستان د زیانمنو وګړو د خوراکي خوندیتوب لپاره ستر ګواښ رامنځته کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
سید گل خان چې په پاکستان کې څلور لسیزی ژوند کړي او څلور ورځې مخکې ل خپل کورنۍ سره یو ځای له هیواد وستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې لس کسیز کورنۍ ور په غاړه د اوس مهال د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو خپلوان په کور کې اوسیږي.
لکه چې خوراکي مواد هم اړتیا ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دي، ما سره څه چې وو بودجه عمل ته پاتې شو، که سامان هم نشته ما سره، نه بستره شته او نه څه شي پکه، دغه ضرورت دی دستي او نور څه ضرورت ډېر دي. چې دلته بیا مرض والا کسان دي که چېرته او مو ته په سرپناه ځا چېرته ورکوي کوم دشته کې او مو بار ته به کور جوړوو. بد وضعیت باندې راغلی په لاره کې هم څه امداد مو باندې شوی نه دی.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر هم چې تازه له ایران ایستل شوی له ورته ستونزو سره مخ دی.
درې کاله په ایران کې وم، د خپل کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په نیت هلته تللی وم او کار مې کولو، خو څه موده مخکې ونیول شوم او افغانستان ته ډیپورت شوم. اوس په افغانستان کې هیڅ ډول امکانات نه لرم، نه کور شته او نه کار شته. کورنۍ مې په دې تمه ده چې زه به ورته امکانات برابر کړم، خو زه اوس خپله مرستې ته اړتیا لرم. له ملګرو ملتونو غواړم چې موږ سره همکاري وکړي.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستانه ستانه شوي دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه پروګرام په خپل وروستي راپور کې چې د اپریل په 14مه یې خپور کړی ویلي د متحده ایالاتو د بشري مرستو ځنډول په ځانګړي ډول د خوړو د پروګرام سره د مرستو کمول د خوړو خوندیتوب ته جدي خطرونه پیښوي، په ځانګړي ډول دغه کسانو لپاره چې په بهرنیو مرستو تکیه کوي. ډبلیو اف پی د مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ایران ایران او پاکستان په دی هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې او د راپورونو لمخې ل 2021 کال لاګس رئیس 2.1 میلیون افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 1.6 میلیون افغان کډوال له پاکستان او یو شمېر نور له ایران افغانستان ته ستانه شي. ډبلیو ایف پی ویلي چې د راستنیدونکو مخ په زیاتېدونکي شمېر د خوړو سرپناه او کارموندنې غوښتنه زیاتوي، په داسې حال کې چې ډېری راستنیدونکي د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي او اړینې سرچینې نه لري. ټولنیز فعالان په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام جدي اړتیا بولي. له ډلې مجیب لحاظ افغانستان ته د کډوالو سندو ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل،
دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي، په هر برخه کې اشد لاسنیوي ته اړتیا لري. د سرپناه نیولې تر خوړو پورې ناروغیو د درملنې په خاطر باندې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې خپل بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړې توګه په بیړنۍ ډول باندې ترسره کړي، ترڅو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې متحده ایالاتو په روسیو کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار د مرستندویو بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ټمی بروس ویلي متحده ایالات اندېښنه لري چې طالبان او حسین په افغانستان او یمن کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د دوی لمرستو ګټه اخلي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه یو راپور درته ولرو، خو اوس نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او اروپایي ټولنې د اوکراین په شمال کې په رسومي خرګوټي د روسي مرګونو بریدونه غندلې. نور په دې اړه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
د سومي خلک او چارواکي د پرونی مرګونی پیخي قربانیانو ته د درناوي لپاره د ویرا او ماتم مراسم نیولی وو. د میکالیف کا خاروال سره هی پاسیک په دې غونډه کې وویل،
پریخله شنواته زغبلخ
موږ راغلی یو چې د خپل ښار هغو ماشومان او اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وژل شوي دي. د آزادې اروپا راډیو یو خبریال چې تر پیښې لږ وروسته سیمې ته رسېدلی وایي، برید د وړوکي ښار په مرکز کې د ګڼې ګوڼې په ځای کې هغه وخت وشو چې اوکراینیان د عبادت لپاره کلیساګانو ته روان وو. په هغه برید کې چې اوکراینی چارواکي وایي خوښیي مهمات کارول شوي وو، لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او 112 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې دوه ماشومان او په ټپیانو کې 15 ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتونو په سومي ښار د روسیې دغه بریدونه په کلکه غندلې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي دي، حملې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ته سخت ټکان او صدمه رسولي، او ویلي دي چې په تیرو اونیو کې د اوکراین پر وړو او لویو ښارونو ورته بریدونه دوام لري. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر سومي د روسیې برید وحشتناک عمل و. نوموړي له فلوریدا څخه واشنګټن ته د پرواز پر مهال خبرې اعلانو ته وویل، دا ډارون کې کارو ماته ویل شوې چې لا غوې تیروتنه شوي، خو زه فکر کوم چې دا یو وحشتناک عمل دی. زما پاند دا ټوله جګړه خورا وحشتناک ده. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلي، په سومي ښار برید د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه وه او زیاته کړه چې د اوربند عملي کولو لپاره قوي اقدامات پکار دي. موسکو په 2022 کال کې په اوکراین له پراخ یرغل راهیسې پر ملکي اهدافو د قصدي حملو تورونه رد کړي دي. دا پر دې سربېره چې روسیې د شخړې په اوږدو کې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژي پر مرکزونو او هستوګنو ودانیو په بیا بیا بریدونه کړي دي. امریکا د بارونو چار وزیر مارکو روبیو پر سومي برید د روسیې توغندوی وحشتناک حمله وبلله، او د اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیرګی لاکو ویل، له دینی پلاوه د مسیحیانو د سپیڅلې یکشنبې په ورځ سومي کې پر ملکي اهدافو د روسیې ځواکونو برید د شرافت له هرې کرښې دا وښتو معنا لري. د جرمني راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو قصدي جنگي جرم تورن کړ. د نورو ترڅنګ د بریتانیا، فرانسې او ایټالیا مشرانو هم سمدستي د برید غندنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
دا خوندزه یو شمیر نارینه زده کوونکي او کورنۍ وایي د طالبانو حکومت یونیفرم بدل کړی او پرې جبري کړی دی. دوی زده رادیو سره خبرې کول چې د روان تعلیمي کال له پیله ورته په خوندزو کې ویل شوی چې باید د پتلون او خنقاق پر ځای کمیسو پرتوک، پګړۍ او خولیګانې واغوندي، او زیاتوي که د یونیفرم په اړه نوې مقرره په بیلابیلو ځایونو کې تطبیق نه کړي، خوندزو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د مطالعه لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې ډېرو د درسو د خوست ولایت یو اوسیدونکی او د دولسم ټولګي زده کوونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو دولتي ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د کمیس پرتوک اغوستل، پګړۍ یا لونګۍ او خولۍ په سر کول جبري سوي دي. د زیاته کړه
اوس هم سپینې جامې لرو، دا د تعلیم لپاره ډېره سخته ده ځکه چې دوی له دې سره بلدتیا نه لري. دا د تعلیمي پاسان باندې ډېر بد تاثیر لري ځکه چې دوی نشي کولی چې څوک یې وس نه لري او بل سبق یې پرېږدو، درسونه به پرېږدو ځکه چې موږ دا نشو کولی چې وایغوندو. خو د خوست کې خو دومره خلک ګزاره کوي، خو په نورو ولایتو کې چې څوک یې هنګاکه غوندي هغو لپاره ډېره.
د کابل ښار اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي چې د هم دوار تستونزې لامل نه غوښتل نوم یې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د نوي یونیفرم په اړه نارضایتي وښوده او زیاته کړه
د سمخای قبلي کې پیش از امارات اسلامي بود په یونیفرم های قبلي کې دریشي بود بسیار راحت بود.
د اسلامي امارات نمخ کې مو په خوانځي کې یونیفرم دریشي و، ډېر راحت وم. اوس چې په کمیس پرتوک خوانځي ته ځم هیڅ احساس نه لرم، نارامه یم. اسلامي امارات دې موږ ته په خپل پخواني یونیفرم کې اجازه راکړي.
د زده کوونکي وایي چې له لومړي تر نهم ټولګي د زده کوونکو د جامو رنګ آسماني او سپینه خولۍ، او له لسم تر دولسم ټولګي زده کوونکو کمیس پرتوک بیا سپین او لنګۍ او پګړۍ تعین سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په تیرو شلو کلونو کې په دولتي ښوونځیو کې د ټیټو ټولګیو د نارینه زده کوونکو د یونیفرم شکل تور پتلون، نیلي رنګه یې خنقاق، او په لیسو کې بیا سپین یې خنقاقونه و. خو د نارینه زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي چې دا مقرره یوازې په دولتي نه بلکې په ځینو خصوصي ښوونځیو کې هم پلي سوې ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي او د درېو نارینه زده کوونکو پلار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ګډون ډیری نورې کورنۍ هم د دې جامو د پیرلو وسه ځکه نه لري چې دغه ډول یونیفرم زر زړېږي او هم زر خیرنېږي.
وس آسمانی کالی دغه سرنګ ورته انتخاب کړ چې دغه سکالی باغوندي کم مدیر ته ویل چې دا خو یو ناسمه پریکړه ده او به وخت پریکړه ده. کدا کده مخکې د اختره باید شوی وي ځکه چې کورنۍ حد اقل خپل بچیان ته یو جوړ کالی کوي، هماغه د یونیفورم د رنګ او د ډیزاین او د دغه مطابق باید کړی وي. دا خو ډېر سخته ده، یو جوړ کالی زر یو نیم زر افغانۍ تمامېږي په دې بحراني حالاتو کې، دا خو ډېر مشکله ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیره هود میاست کې د نوي یونیفرم په اړه یوه لایحه تصویب کړې وه چې پر خواله رسنیو هم خپره سوې وه چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور سوې او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار سوی و. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو هغه مهال ازادي راډیو ته د دې لایحې کارولای تایید کړی و. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفرم معرفي کړی چې دوی د کمیس او پرتوق په اغوستلو او د خولۍ او لنګۍ په پسرولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې د دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وسي، او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړي کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کول، او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړي کول بللي و. په لایحه کې زیاته سوې چې خصوصي ښوونځي کولی سي د یونیفرم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي، او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفرم د تطبیق مسؤلیت لري. خو د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو د اقدام بې ځایه او د وخت ضایع بولي او ټینګار کوي چې د دې ډول اقداماتو پر ځای دې د ښوونې روزنې او زده کړو پر کیفیت کار او لومړیتوب ورکړل سي. د زده کړو د حقونو فعال او د شریعتو پوهنځي پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او تربیت او معرف سره په کار ده چې د همیشي او ثانوي او ثالثي او بې ارزښته شیانو تیر شي، او داسې د تعلیم د کیفیت د لوړو دپاره دې کار وکړي، د کتاب د نصاب د معلم د معلم د وزن ښه کولو دپاره کار وکړي، د هغوی معاش بهتر کړي، د نجونو پر مکتبونو دروازې پرانیزي، خلک باندې لومړۍ واغونده او چې اسلام کې هم نه یو اساس بنسټ هم نه لري په دین کې، نه هغه فرض نه مستحب دی نه نه واجب دی.
دا نوې یونیفورم له هغه کالیو سره ډیر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال، یعنی د 1990 کلونو په پای کې پز د کوونکو خونکو لازمي سوي وي. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنۍ دورسته لومړی انجنې لشپګم ټولګي پورته لزدا کړو منه او بیا د پانتونونو نه هم راوګرځولې. خو دوی یوازې د نارینه زده کوونکو یونیفورم کې بدلون نه دی راوستای، بلکې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو د اقدامات له ملي او نړیوال